السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشې کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لار شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشې شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته برید وکړ. پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارتر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارتر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همدارز ویل شوی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرحه کار کوي څو له افغان کروندګرو سره د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. د ښاغلي شارتر په ټویټر پاڼه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او مخکې د کابل په دشت برچی کې 214 کې څو تنه مړه او څو نور ټپیان شول. میرمن لیندی پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړې چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. اختطاف شوی ماشوم عبدالرؤف نن خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر وړاندې ګواښونه او د امنیت په اړه د طالبانو د ویاند ډاټ
اسلامي امارات هم جدید په داسې قضایاو کې ان شاء الله د امنیت په ټینګولو کې خپل تعهد لرو د خپلو خلکو سره.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې څو میرمنې یو کال د ګنډونو په ګنډلو تیروي خو په پای کې په ډیره لږه بیه پلوري.
دا ګنډونه پتنسي ګنډونه دي بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګنډونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول.
نن د مطالعې د ترویج او د کتاب د کاپی رایټ ورځ ده. په افغانستان کې د کتاب د لیکوال حقوق څومره خوندي دي؟
تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مره تر کېدل کله کله او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصدي داسې کاپی رایټ خطي اوسي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالبانو نن هغه ماشوم خپل کورنۍ ته وسپاره چې څه باندې یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې تښتول شوی و. یو لس کلن عبدالرؤف نن په مزار شریف کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په حضور کې خپل کورنۍ ته وسپارل شو. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د لاسونو د پړکا او د الله اکبر د شعارونو په مینځ کې عبدالرؤف خپل پلار محمد نبی ته وسپارل شو. عبدالرؤف د 1999 کال په لړم کې له بلخ تښتول شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالرؤف د هغو جرمي شبکو لخوا تښتول شوی و چې د دې خبره لتیری ادارې سره اړیکې درلودې. حنفی لدی پرته چې د اختطافګرو پاړه ډیر جزئیات ورکړي، وی ویل چې د عبدالروف د تختون کې شبکې اصلي عاملین بهر تختیدلې دي. طالبانو څو وخت مخکې د مخدوم عالم په نوم خپل یو مشهور قماندان په فاریاب کې ونیو او په هغه باندې د تور حمله غولې و چې د عبدالروف په تختولو کې دخیلو. مخدوم څو ورځې مخکې برت د طالبانو له باندې خوشی شو. عبدالروف څه باندې یو نیم کال مخکې له مزار شریف څخه تختول شوی، خو په بلخ کې په خوانې اداره له هڅو سربېره د هغه په اسون نو بریالی شوی. د یو لسکلن عبدالروف پلار محمد نبی نن د هغه د تسلیمۍ پر مهال د طالبانو له چارواکو مننه وکړه چې د هغه د زوی په خوشی کولو کې هڅې وکړې.
مسؤولین استخبارات او نو وخت کې د ولایت بلخودان از تمام شما
د استخباراتو مسؤلینو چې په بلخ کې دی له غوی ټول مننه کوم. د عبدالروف په خاطر زموږ د قوم ټول خلکو میند او پلرونو بهر او د نن هیواد کې ډیره هڅه وکړه او دعایې کولې. د دوی ټول په ستاسو دوب له تاسو مننه کوم. محمد نبی مخکې ویلی و چې تختون کې د زوی د خوشی کولو په بدل کې ان تر 3 میلیون ډالر ترې غوښتي وو. د عبدالروف د تختونې قضیه ګڼ خبرګونونه پاره ولی وو او ټول خلکو چارواکي ملامتول چې دغه د خلاصون لپاره جدي هڅه نه دی کړې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
په امنیتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د طالبانو اقدامات د خلکو له غبرګون سره مخ دي. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نه امنیت ښه شو او نه د خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون راغی، بلکې سربېره پر دې نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. یو شمېر افغانان په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو چاودنو ته په اشاره سره وایي چې طالبان ونه توانېدل د دې بریدونو مخه ونیسي، خو طالبان وایي د خلکو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي.
په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په ګډون په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو چاودنو د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغانان وایي لدی ویریږي چې امنیتي وضعیت لدی خراب او ان مدیریت د طالبانو لولکې ووزي. جمیله بهادوري د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی اوسیدونکې ده. هغه سیمه چېرته چې تیره اونۍ د عبدالرحیم شهید خونزي او ممتاز خونیز مرکز کې چاودنې وشوې او زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. په دې ډول چاودنو او بریدونو کې د جمیلې د کورنۍ څو غړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. هغه د نورو بریدونو په اړه هم اندېښمنه ده.
هزارگان هیڅ خوندې نه دي، نه جماعت او نه هم خوانځای او کورس کې. ان پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
تر سړک احساس امنیت نه میکنه.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له اتو میاشتو زیات وخت تیریږي. په دومره وخت کې د تیر په پرتله چاودنې او ځانمرګي بریدونه د پام وړ کم شوي وو، خو وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی. سره لدی چې طالبان خپل وازنه یو لوی لاسته راوړنه د خلکو لپاره د ټولیز امنیت راوستل خي، خو کابل میشته عبد الله بیا وایي ورستیو نه امنیو د ایدا تر پختنې لاندې راوستي.
امنیت ورس په ورس خرابېدو لور ته روان دی او د مونږ ډیری هیوادوال همدا سبب کیږي چې د وطن نه غیر قانوني سفرونه کوي نور هیوادونو ته.
کندهار کې د بشري حقوقو یو ملاتړی شبنم نورزی بیا وایي ورستیو کې امنیتي پیښې خي چې هیڅ یو افغان خوندې نه دی.
دا په اصل کې د پټول افغانانو باندې بریدونه دی او وژنه ده. د افغانستان امنیت ته صدمه ده. طالبان د امنیت پر اوستلو کې پاتې راغلي دي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا د دیني وکو په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
د دې قضایا به دې مختل وړاندې نه مخنیوي کوي د ګران وی خو د تکرار مخه به نشو او د عاملونو په وړاندې باندې ټینګ
د دانی وکی داسې محل مطرح کیږي چې د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې لږ تر لږه څلور شپېته تنوع وژل شول او یو سل څلور شپېته نور ټپیان شول.
له دې مخکې د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری ویلي و چې په افغانستان کې ملکی وګړي د تروریزم له لور ګواښ سره مخامخ دي، خو د زیاته کړې و چې طالبانو دا ګواښ به بې ځایه ګڼلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او تلفاتو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. سموکه راغله ازادي رادیو اوري په غزنی کې د نیالګیو د کینولو شپږ ورځنۍ اشر پایته ورسید. په دې اشر کې د غزنی ترڅنګ له څنګلورو ولایتونو څخه هم زرګونه کسانو برخه اخیستې و.
په غزنی کې د نیالانو کېنولو شپږ ورځنی اشر په دغه اشر کې هر ورځ شاوخوا زرو تنو اشربانو ونډه اخیسته. دغه اشربانی یوازې غزنی میشتې نه بلکې د ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکي هم و چې دلته یې په رضاکارانه توګه کار کاوه. مقام دین د زابل ولایت له مرکز کلات څخه د دغه اشر لپاره راغلی. نوموړي له ځان سره یو شمېر نیالګي هم راوړي. مقام دین ازادۍ راډیو ته دغه اشر د هیواد په ګټه وبالو.
یو په دې باندې نه یو خوشاله سي په دې ځنګل کې کار کیږي. عموما د افغانستان په باندې خوشاله دا خو بیا بيخي شکار د سیمشت نیالان لویږي. دا خو بیا بيخي شکار د سیمشت ځنګلونه جوړیږي. دا کار مو خوښته.
دغه اشر په غزنی کې د هالو موسسه له لوري پر لار اچول سوی وو. دغه موسسه مشر انجینر حبیب رحمان همت وایي د هیواد پالنې او آبادۍ په نامه په دغه اشر کې تر لس زره پورې بیلابیل میولرونکي او غیر میولرونکي نیالیان کېنول سول چې راتلونکي نسلونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. نوموړی وایي دغه نیالیان په بیلابیلو ځایونو د غزنی ښار ته څیرمه په ځنګل باغ په غزنی پوهنتون کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د اندړو ولسوالۍ په سردې بند او پاتې نورې په ځینو نورو ځایونو کې کېنول سول. نوموړی وایي دغه لس زره نالیان ځینې د خلکو له لورې ډالۍ او ځینې نور بیا د خلکو په نغدي مرستو اخیستل سوي وو. ښاغلی همت زیاتوي د ځنګل باغ د نیالیانو پالنه او روزنه به د زراعت ریاست او د سردې بند د نیالیانو هغه به د هلو موسسې پر غاړه وي.
د غزنی د جنگل باغ په سیمه کې تقریبا تر لس شیرې بزمکه باندې د شپږ زره نیالګیو شاوخوا نیالان کېنول سوي دي. په شر کې باز موږ سره د ورځې تقریبا د زرو شاوخوا د مختلفو اقوامو څخه کسانو پښتانه، تاجک، ازاره، اندوان بل برخه د شر سیوه د سردی په بند کې موږ پلان کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د غزنی او پکتیکا ځینو ځوانانو د سردې بند زرغونولو اشر کړی و چې په سوونو نیالانې کېنولي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نن د اپریل درويشتمه په نړۍ کې د مطالعې د ترویج نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځنې هدف دا دی چې د کتاب د خپرونکو د تشویق لپاره کتاب او کاپی رایټ ته ځانګړې پاملرنه وشي او د کتاب د لیکوالو حقوق خوندي شي. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د اپریل دروشتمه چې د ساور له درې سره برابرې شي د کتاب او د مؤلف د حق یا کاپی رایټ ورځ ده. په 1995 میلادي کال کې هسپانیا او روسیې د یونسکو اتوشتمې عمومي غونډې ته د داسې یوې ورځې د نومونې وړاندیز وکړ او د کانفرنس هم تصویب کړ. یو دلیل چې کتاب او د کاپی رایټ لپاره دا ورځ غوره شوه دا و چې د هسپانیا د کاتولینا د سیمې د اوسیدونکو دود دی چې هر کال په دې ورځ کتاب پلورونکي د هر کتاب پیرودونکي ته له کتاب سره د ګلاب یو ګل هم ورکوي. او له بلې خوا دا ورځ د نړۍ د یو شمېر نامتو لیکوالو او شاعرانو د زوکړې له ورځې سره برابره ده. ویلیام شکسپیر، میګل سروانت، مانویل وایوخو، ولادیمیر نابوکوف او انکا گارسیلاسو دلاوگا هغه لیکوالان دي چې دای د زوکری ورسته. د کتاب او کاپی رایټ د ورځې د لمنځلو هدف دا دی چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان د کتاب لوستلو خوند کشف کړي، د هغو کسانو ستاینه وشي چې د ټولنې د کلتوري او اجتماعي ودې په وده کې رول لوبوي، او همداراست د کتاب د چاپ او خپراوي د صنعت په پرمختګ کې ونډه اخلي. یونسکو په 1922 میلادي کال د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ تر دې شعار لاندې ولمنځله: کتاب د ټولو لپاره. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ټولنې هدف دا و چې د کتاب او کتاب لوستلو د اهمیت عامه پوهاوی زیات شي. د یونسکو دا اقدام له پراخ هرکلی سره مخامخ شو او تر سل ډیرو هیوادونو کمیټې جوړې کړې او ځینو خو د دې هدف لپاره بودیجې ځانګړې کړې. په افغانستان کې په ورستیو کلونو کې د کتاب چاپ او صنعت نسبتا وده وکړه. یو شمیر خصوصي کتاب خپرندوی ټولنې تاسیس شوې او د کتاب پلورلو او چاپولو لارې یو شمیر خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، نن د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ ده. اوس ګورو چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ صنعت او د کاپی رایټ وضعیت څنګه دی. اسمت ساروان د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک سره پر دې موضوع خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پخوا پرتله خلک څومره کتاب لولي.
په افغانستان کې اوس دلته خلک لکه څنګه چې پخوا کتابونه لوستل، کتابونه بازار کې راخستل، متاسفانه دغه برخه ټکنۍ شوې ده. ډېر علتونه لري، سیاسي حالات تحولات راغلي دي، پانتونونه او مکتبونه تر اوسه منظم نه دي شروع شوي. نو یو په دې علت خاطر ده چې دغه هم د کتاب چاپ کم شوی ده، هم مطالعه کم شوې ده، او یو رول خاص لري اقتصاد هم تر یو اندازې پورې دغه مطالعه دغه ټکنۍ کړی ده.
زیرک صاحب، د چاپ حق یا کاپی رایټ څومره رعایت کیږي؟
د چاپ یا کاپی رایټ په عامو کتابو کې دومره ډیر نه و په نظر کې نیول کېدل. مشکل خاص په تدریسي کتابو کې، د پانتون په کتابو کې کاپی رایټ مسله ډیر نه رعایت کېده. ځینې کتابونه په پانتونو کې تدریسېدل، په ولایت کې باغه کافي کېدل، یا به خپل سر د لدریجه به پښتو ته ژباړل کېدل، یا بل پښتو څخه فارسی ته ژباړل کېدل، لیکوالو یا خبرندوی ټولنه به خبر نه و. نو دغه تدریسي کتابو کې کافی رایټ نه مره تر کېدل، کله کله تخطی کیږي، او په مو کتابو کې ډیره کمه فیصد ده چې کافی رایټ تخطی وشي. کله نور په خپل سیستم باندې کتاب چاپیږي او خرچيږي روان ده.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د کتاب د چاپ د وضعیت، د مطالعې د حالت او د کاپی رایټ پر مسایلو خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادۍ رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو په نن مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مخام په شپږو بجو پیلېږي، یو راپور لرو. په دې راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ادعاوې رد کړې دي چې هغه ویلي وو په بګرام هوایي اډه کې پاکستاني او چینایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په څو دقیقو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د طالبانو یو جګپوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلی څو د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي برخو د قرارداد په اړه خبرې اترې ورسره وکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې له قطري چارواکو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت قرارداد لپاره مشخصه نیټه وټاکي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان هیله خی چې قطر ته د تللی پلاوی د سفر په پایله کې به یې هغه ستونزې پای ته ورسیږي چې د کابل حامد کرزی او پنځو نورو هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو مدیریت یو نړیوال شرکت ته سپاري. قطر ته د طالبانو د هوایي ډګر د مدیریتي چارو د قرارداد د سپارلو په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر لامر وروسته یاد پلاوی دوهې ته رسیدلی. د دې پلاوی مشتی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر حمید الله خونزاده کوي، او پکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال خیر الله خیرخوا او د ملي دفاع وزارت مرستیال مالی خان شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل دا پلاوی به له قطري چارواکو سره پر ټولو هغو ستونزو خبرې وکړي چې د هوایي ډګرونو د تخنیکي مدیریت په برخه کې پاتې دي.
دې باندې جدي بحث ته ضرورت دی، او هم دې منظور زموږ هیئت للی ده. امید کیږي چې دا موضوع ان شاء الله نهایي شي او حل لاره به پیدا شي. خو د هوایي ډګرونو هغه تخنیکي چارې چې اړینې دي، د یو معتبر شرکت لخوا هغه تنظیم شي، هغه نهایي شي او توافق پرې وشي. کوشش روان همداسې یو بحث لپاره مسؤولین تللي.
د 1400 کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل قطر، ترکیه او طالبانو په پلازمینه دوحه کې په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې ده. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. له دې وړاندې د طالبانو د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلن ادارې وایي امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د د پینزو هوایی دګرونو د امنیتی څرنګوالي زمکانیو خدماتو او هوایی حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې و ترکیه او قطر به په هوایی دګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي. وړاندې داسې راپورونه ویډیوګانې هم خبرې شوې چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایی ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه مې ومني. په اورزګان کې سلګونه شزي د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیات مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. د مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادی مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې وای، دا مېرمنې مجبور دي او شمیرې ورستر بلې زیاتې شي.
نور بیبی او د کلینوري شزی په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. دوی د اغا شیرین سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا دی ورزګانی مېرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم لدې په ټیټه به کار کوي، د خپلو ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي څو د اختر لپاره توکي پرې واخلي. خو د دې په لاس جوړې سوي غاړي لا هم د اغا شیرین په دکان کې پرتې دي او هغه نه دي توانېدلې چې وی پلوري. خو دغه مېرمنې بیرته ناهیلې د کور پر لور ځي. وشت کلنی نور بی بی آزادی راوی تو ویلی چی لکلون رئیسی د لاسی غاړو د جوړولو په برخه کې د اغا شیرین سره کار کوي. دا وای اغا شیرین ورته ټکور ور کوي او دا پر لاسی غاړه د 4000 افغانۍ او یا هم 3500 افغانۍ په بدل کې جوړوي، چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لس میاشتو په موده کې جوړیږي.
دا غندونه پتنسی غندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. غندونه منډونه نه دي چې د سترګو واچول بالا خو سر په دغه کې د پرچم باندې سپین سلورو چې دوا کال می دادی د واده کې جو بالا کم کا د لاس شو سوي دي. دا نو موږ په مزدوري راوړو بارنو په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کوو نه د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال پاته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال پاته زره په وزره په ناشتیو.
نور بی بی وایي د لاسی غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوان ځواني ورڅخه د ژوند مزاخیستي.
موږ نوم د سکړې جو مې دا صاحب خلاص کړم بغلونه درد کوي او ملاوي خوږیږي شیبه خو جه جدا غنن لاړه پخته چې ډاکټر ته یانور کاروبار ولا کسته بلا خو گزارم نه کې مجبور یو نو څوک
خدا ورزګانی مېرمنې کڅه هم د غڅور لس افغانی پر خپل وخت نسی تر لاسه کولای. دا هم غنیمت غنی ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور مېرمنې هم ستا چې د غډول څور لس افغانی عاید هم نه لري. سامیا چې دا غشرین هټی ترغلې او غواړي دا کار پیل کړي، خو د هغې په وینا چې لمړی کار باید د دکاندار له خوا ومنل سي او بیا کولای سي چې دا کار پیل کړي.
دا کارونه پر د تا غشرین بیا کوله مزل کومل کې پاتې او باندې وړه پپی دا کوم یو دا غواړي بالا خنا یان دا دې ته چې مان کونډیان شګې بالا نه ستل د خاران د بل ماچ
د طالبانو پر اتاک سره کڅه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې، خو د افغانانو کډاونه په تیر بیا د ټولنې د نیمایي برخې چښځې دي. د دې ژوند د لکلي تر باندو او بیا تر شاره اغیزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهوره لاسي صنایع خامکي غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په ومیش کې جوړي
هغه شیرین چې د ترینکوټ ښار په یو مارکیټ کې په لاس د جوړسو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي، وایي اوس ورسره په دې کار کې شاوخوا 1550 مېرمنې پر کار بوختې دي چې زیاته برخه یې کلیوالي مېرمنې دي. دی وای هر میرمنې ته د غاړي پکتو ل 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانۍ پورې ورکوي. هغه غاړه چې یو میرمنې تر یو کال کار کول وروسته جوړوي
او دغه قیمت بیا دی دغه قیمت نه بوله دره
دا به په څومره وخت کې جوړ
اصلي کپړه باندې دا په نمیاش کې جوړیږي
په نمیاش کې یو کال
کې اوکې ودا سي جوړیږي
یعنی
یو کال کې بیا دغه غن جوړیږي که یو کال یو میاش جوړیږي بیا دغه د زنګار جوړیږي دا په یو کال یو میاش دوه میاش کې جوړیږي
د دې قیمت به څومره دی
د دې قیمت 4000 د بیا د 15000 کړي د دې
کې کالداري
اوکې تقریبا ان شاء الله ورحمان اوس مسره چې سبت تقریبا شپږنیم سو به زیات کم پکښې اوس سبت ولې دروځه نه مخکې ما کار بند کړی دی اوس چې روزه تیر سی بیا ورسته بیا کار وشو کوم په لمره رسیدې بیا کار ورته ورکوم دروځه نه ورسته اوس دا چې پروژه کې می چاتم کار نه دی کړی.
هغه شیرین زیاتوی چې هر میاشت د خپل کورنۍ لپاره 15 زر افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم لګیلاري د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. اغه شیرین او دغه میرمنې وای د غلاسی غاړي د افغانستان بهار شمینواله او بازار لري خو وای لار نه د معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي. لړلې فرشتي ازادي راډیو ته وای
چې بازار کې چې هغه پنځه مبه یې نه غواړي ولې دکاندارانه وي چې دا مجبور ده ته مجبورې پاسې چې په دا لوش به یې غواړي اوس نو راشه وایي چې موږ ته دې ځای پیدا شي دې مارکیټ دې باندې ته پیدا شي موږ خپل کارو کوستې دي سو هغه به یو واس.
دغه میرمنې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې ورکړي چې د کمو پیسو په بدل کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوپ په نامه یوې امریکایي موسسې څه موده وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالي لامل د دغه هیواد 4.5% خلک د خپل ژوند له وضعیت ځوریږي. دغه بنسټ زیاته کړې و چې د افغانستان 15% وګړي خپل کورنۍ ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینه په پرتله تر ډیره شزي له خپل ژوند څخه کړيږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری ات زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د برازیل په پلازمینا ریو دیو جنیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو تراوتلی. نور په دې راپور کې
دا جشن هر کال منځل کیږي. خلک لارو کوڅو تراوزی سندری وای رنگرنګ جامع اغونځي او نڅاوي کوي. په پلازمینا ریو دی جنیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه پر ورځ پیل شو او مینوالوی د پنځشنبه پر ورځ د پلازمینا په واټونو کې د دې سربیره نڅاوي او خوشي وکړي چې ښاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د ښار په لوی حال کې راغون شي. د برازیل په پلازمینا کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونل منځل شو. په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه. د کارنیوال په جشن کې دوه کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه و ځپلی تر 2 میلیون ډیرو کسانو ګډون کړی و خو اوس لا هم د کورونا خپسکه خپره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري لږ شمېر کسانو ګډون پکې کړی دی.
وسم ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه.
السلام علیکم نپالم د کندهار ولایت امریکایي ولیدل دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي خو اطراف کې کار نه کوي. پولیسوالۍ کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي. زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعاله کړي.
د غزنی ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیاند ته پرېږدم. پایو په ټول سرحد ولسوالۍ کې پایست تلیفونونه کار کوي. زنقان ولسوالۍ کې نه کوي. زمانه سوی ول سپای به کې دری وسار زمانی ما بعد یو دی ما امور مری چلن زن خان ول سال سره کی هلند سینما خبرات وزارت هند غزنی دی مخابرات ریاست سره د مو غواوري زنخان مسلت زنگری پان لرن وکی خلق دیر غاٹ ستون سر مخت هیت کوم شبکه نس زنخان مسلی کی سپالیت وکی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څنګ خبريږي خو د شپه په مو کړی د خبرونو لنډیستا طالبان په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالرؤف د خوشی کېدو خبر ورکوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تختول شوی و او په فاریاب ولایت کې د طالبانو قومندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشی شو د پاکستان پاوز وایي چې د افغانستان لخوا په شوی برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوی په هغه بیان کې چې پاوز خبر کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیر شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز پر پوسته برید وکړ د پاکستان پاوز د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې پراتلونکي کې د دې ډول حمله مخه ونیسي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارټر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د برتانیا پالیسی دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارټر دا څرګندونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړی په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همدارز ویل شوی دی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرح کار کوي څو افغان کروندګرو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي ښاغلی شارټر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او تر هغه مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې 214 کسان مړه او ټپیان کړل میرمن لندی پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندي شي او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی په پیښه کې وژل شوی دی رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې ښاغلی الماسی ته زیان نه دی اوښتی د ایران ارنا خبري اژانس ویلي دی چې برید کوونکي نیول شوي دي
لوبو لمیدانا
چیزاد پلیسینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو لمیدانا یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ ووسی گرانو مینوالو په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوال شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکی عمر ګل نظر در سره شریکو
پاست کې چې وو لقب چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور
خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د دیرشتې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال د سپټمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، د ننګرهار کچه د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت د مخه د 11 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پایداګوژۍ او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه، او لوبه 3-2 پر وړاندې د پایداګوژۍ فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې. زیمبابوې له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي. د زیمبابوې کرکټ بورډ تېر اونۍ د 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له مخې افغانستان سره 15 شل اوریزه او 3 ورځنۍ سیالۍ کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده، د جون په 12, 14 او 18 نېټه د زیمبابوې په هراري سپورټس کلب کې وشي. دغه شان به د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 شل اوریزه سیالۍ د جون په 12, 23, 24, 25 نېټه په هراري لوبغالي کې وشي. افغانستان او زیمبابوې تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسېدلې دي.
زموږ غږله ازادي رادیو ناورې د پاکستان د کرکټ په خانه تیز تو پچون کې عمر ګل وایي ک افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمينه برابر شي، نو دوی دا ورته لري چې سترو لوبډلو ته ماته ورکړي. خغل عمر ګل اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزون کې په توګه یو ځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پاړه د افغان کرکټ بورډ رسنیو د برخي همکارانو خبري کړي.
جوسپ وروګوري اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سم زر ډیولپمنٹ کو سم زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سم زر راغونه ټوټلی دی افورت دی کریډټ دی سم چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان د هټیم دی ک نور ټیمون تاسو اسوسییټ نور کنټریز او چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور راغلی. افغانستان یو واحد هټیم دی چې زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هندي بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو، خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجری شو او بیا څنګه د نور بولرانو هغه دومره سستین نکو. نو اوبویسلی ستاسو په ټیم کې یو رول ماډل پکاره چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی، مجیب دی، نبی دی پرفارمنس کې. نو د دې وجه نه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیز یاتره هغه خو په حاضر وخت کې کته سو ګوري. نو افغانستان ټیم لګ فاست بولرانو سره تاسو ویلې چې لګ سټرګل کوي. کته سو ریسنت پاسټ کې ورلد کپ کې ګوري کته سو افغانستان سره یو دوه نو خ فاست بولرانو نو مې بیچ هغه پرفارمنسز نور مې امپروو شوی وي. خو سټل چې کوم ام کمینګ بولران دي چې کوم مونږ اولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډټ ټیلنټ شته دی او ان فیوچر آی هوپ چې دې کوچنګ دا هارد ورک کوي څنګه دې محنت کوي چې دې خپل محنت جارو ساتي. نو ډاوټ چې افغانستان سره څنګه خاص پینس دي دغه شان دي خپ فاست بولر هم راتلی شي. ټولو کې ډېر ټیلنټ دی، زبردست ټیلنټ دی. ما چې سمو عمر سره دا اوسه پورې ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو. اسپیشلی رښتیا ویم چې زه خو ډېر زیات خوشاله یم ځکه چې دا یې کم سکلز دي، کم دا یې پوټینشل دی. آی تھنک پای کې یو ښه کرکټر یو ښه فاست بولر سکل او پوټینشل شته، خو ضرورت سره چې دا یې سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي، دا یې پویا وکړي شي ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دی. خو صرف داري چې هغه پالش کړی شي هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرست کلاس کرکټ شي د سمره فرست کلاس کرکټو کې دومره بدی ګروم کیږي او دومره بدی کم چې دا سکل دي دا به نورم زیات انهانس کولی شي. خو دې لپاره د دې خه منټورینګ په کار دی اوسه پورې خو مونږ چې سمره دې سره اوسه پورې کار کړي دا غي سب سکلز دي بولینګ سکل باندې کار ور سره کو سب منټورینګ ور سره کو بالکل پلس پوینټ دي عمدہ غده چې دې زیات هارد ورک کړی دي محنتي دي سمره چې دې ته
د کار نه ویم دی منکې نه د دې کم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کم ده ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خل ډیر زیات خره او ماده سپدې کې شک نشته دی چې دا لکان څنګه دا مهنت جاری ساتي او څومره دی مهنت کوي نو ډاوټ چې دی کبا ان شاء الله کافی بولران چې دی فاست بولرز دا به اپ کمینګ فیوچر کې به ډیر افغانستان ټیم ریپرزینټ کوي اگین زه په دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه لپاره امپورټنت وي خو چې څومره دی کرکټ کوي ریډ بال کرکټ کوي فرسٹ کلاس کرکټ کوي د دې به ایکسپیرینس زیاتېږي اور بل لارې اپرچونیټي چې څومره دی ته اپرچونیټي ملاویږي انټرنیشنل لیول باندې یا ایم ډومیسټک چې څومره افغانستان ټیم دا فاسټ بولران چې انټرنیشنل لیول باندې کرکټ کوي نو اوبویسلی دی پرفارمنسز کې فرق هم راځي دی به مخکې نورم پرفارمنس کوي خو رائټ نو په دې سټیج باندې که دا وګورې ډېر زیات ینګ دی په دې سټیج باندې ټیلنټډ دی خو ینګ دی خو زه دومره ویلی شم چې دې علاقانو کې دومره پوټینشیل او دومره صلاحیت شته دی چې دې کمیو ټیم ته دی ټف ټایم ورکول شي او دې میچ ته ګټل شي سنگل هینډډلی
د پاکستان د کرکټ په خوانې تیز توپچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړی نظر ورکوه زموږ غل ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه هم کړې نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونې په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ ته انسوای استازي پیشنهاد کړای دی خغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې خوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو لراتک وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلی په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل شوی دی ویلامیا وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړي چې د کرکټ د نړیوال شورا د خزو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روان دي او ساتي چې نړیوالې لوبې وکړي د کرکټ نړیوال شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نور اړوندو چارو د ارزولو لپاره یو کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی د دغه کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوال شورا د قانون پر بنسټ مختزي د کرکټ د نړیوال شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د خزو د کرکټ د پراختیا په اړه خپل مسلسل ژمنه تایید کړي او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټه ته بشپړ عملی پلان او بودیجه سپاري کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د خزو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د انجنونو خوندي تړلې خځې له ورزشي سیاسي مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي چې مدمخ کې ویلي و چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د خزو کرکټ ته اجازه نه وي افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي په منشور کې د نارینه وو او خزو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی افغانستان په تیر وخت کې د خزو د کرکټ لوبډله لرله خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو
و امریدل چې د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چټ تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي.
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چینه توري دو
اولدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي.
زما ستونزه کوم ځای را شروع سي زت کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله زدا مسل را پیدا کی او بدرون کی راولي.
د تانې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بې انګیزي او بې روحیه کوي یې، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغه حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره، د خپلې وسایل د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که مونږ وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې مونږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کړي لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو همغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به درته خوان نه درکوي هغه که هر دند وي همغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټرس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکوي نو وظیفه ورته خوان ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د مفهومه ژوند او کله کله کور سره کین و یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک له دولسم نه فارغ وي پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي دی نه وایي دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنا نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي دی اجتماعي ځانونه دي دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده همدان د استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستانه ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسیږم که بیخي دغه حد ته ونه رسیږي دغه نیمایي ته خو به ورسیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنس هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کاسله داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتم زه څو استنه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ځای نه کی چې سیستم خراب ده سیستم پیګم چې خراب ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسی او په مساعدو فضا کې راسی خپل استعدادونه ته اغول کی دا وی پنځي دا ځوان کوي سی چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټوي نه د خطاګانې دې اصلاح کړي په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدل کي د ژوند او د دوی حالت بدلیږي دا حالت دو اړخ لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي دا حل کي یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي دا حل کي او کورنۍ هم کومک ورسره کوي دا حل کي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپو کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
کرے گلنا رواد گن پسی مام لس کر گلنا کردے شگل نظم کا بہارون استڑی شوی پردے شگل نظم کا بہارون استڑی شوی زخم نم جوڑنا دے فریاد نستڑی شوی زخم نم جوڑنا دے فریاد نستڑی شوی خوب نام رور دے شوگرون نستڑی شوی خوب نام رور دے شوگرون نستڑی شوی زخم نم جوڑنا دے فریادونا استڑی شوی زخمون میں جوڑنا دے فریادونا استڑی شوی زخمون میں جوڑنا دے فریادونا استڑی شوی